سلامونه ستړي مشای په کابل کې دا مقام او بجې شو زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند ننګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې سمات سروان پکې ستاسي کوربه ده او د خبرونه موضوع هم نباتي ناروغي دي تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ وکړئ او دا چې تاسو کې بوټي کړلې وي او یا هم دهقان یې کولی شئ د هغه ناروغي په اړه چې ستاسو بوټي ورسره مخامخ دي په خبرونه کې پوښتنه وکړئ او همدارنګ خپلې تجربې هم شریک کړئ. د خبرونه پیلېږي خو تر دې وړاندې خبرونه د هند، روسیا او پاکستان د برنیو چار وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت لپاره جوړېدو ټینګار وکړ. د رویټرز د راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د برنیو چار وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوا ایالت کې جوړه شوه د ښځو د حقونو پر ساتنې هم تاکید وکړ. د هند برنیو چارو وزیر اس جیشنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې د پاکستان او چین د برنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د برنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړي. د طالبان د برنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د هویت په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی دی. د وزارت په بیانیه کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د ښاغلي متقی سفر وروسته له هغې ترسره کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د برنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د دې سفر اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته تک خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ولې دې د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو، اوس له هغې چې طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو چارې ټکنې شوې. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منړيوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته بلنه ورکړې ده. د مراسم بعد د می میاشتې په 9 په مسکو کې ترسره شي. د دوی منړيوالې جګړې د بریا په یاد او مراسمو کې چې د مسکو په سر میدان کې ترسره کیږي په وزیر رسمي گذشت هم شامل دی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتات او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوی لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایي، ځینې حشرې او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. که تاسو درانه اوریدونکو پوښتنې لرئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون یا هم واتس اپ لاري را سره تماس ونیسئ. زموږ درانه او متخصص میلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. د فیسبوک لاري مهمه اوریدونکو ته بلنه ورکړې ده چې که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، له موږ سره شریکي. فکر کوم چې یو شمېر اوریدونکو خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به خپلو درنو میلمنو سره هم شریک کړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، حاجی شاه محمود منګل په پکتیا کې د شنو خونو خاوند دی، دوی چې شنخونه لري لخپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دی او څه ډول نتیجې اخیستې دي له شنه خونی، او یا هم په شنو خونو کې د دوی بوټي څه ډول ناروغي سره مخامخ کیږي او د درملنې لپاره څه کوي. نو که تاسو اوریدونکو هم پوښتنې لري، نظر لري او تر اوسه پورې مو نظر نوی را سره شریک کړی او یا ټلیفون نشي کولای، زموږ فیسبوک باندې ته مراجعه وکړئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. تاسو کولای شئ له دې طریقه خپل پیغامونه یا پوښتنې تر موږ را ورسوي. لاندې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
بیا هم شرح خلاص، لکه څنګه چې به مخکې ویل زموږ د دې خبرونې موضوع ده نباتي ناروغي. په دې موضوع لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. دا شیبه ملمنو ته منتظر یو پوهنمل محمد هارون رحیمی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد دی، همداراز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، او په پکتیا کې د شنې خونې خاوند حاجی شاه محمود منګل زموږ میلمانه دي. دوی ته منتظر یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او د موضوع په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. لکه څنګه چې مې مخکې موویل، تاسو هم درانه اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک له طریقې خپل نظرونه را سره شریکي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده. او تاسو که چیرته د نباتاتو د ناروغیو او آفتونو په اړه پوښتنه لري یا نظر لري، کولای شئ دا اوس هم خپل نظر ولیکئ. ستاسو پوښتنو ته او نظرونو ته به زموږ درانه میلمانه چې په توشیبو کې حاضریږي ځواب ووایي. تخنیکی همکار وایي چې تر دې دمه پورې میلمانه ځواب نه وایي، خو تمه ده چې ژر ځواب ووایي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ترې ترلاسه کو. ځین اوریدونکو د فیسبوک له طریقې نظرونه څرګند کړي دي، خو اکثرو مشخصه پوښتنه نه ده کړې. د هیواد د سوکالۍ دعاګانې کړي دي، دا خوش خبره ده. لیکن که چیرته تاسو په خپل په کور کې یا په کارونده کې کارل کوي، بوټي لري، نباتات لري، ګلان لري، نو لمر سره تماس ونیسي او یا هم د فیسبوک له طریقې لمر سره خپل نظر را سره شریک. دا شیبه پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لارې را سره دی. ورته هر کله وایم استاد رحیمی، شرح خلاص.
السلام علیکم، تر هر څه دمخه تاسو ته او د ازادي د جاغ په دوه ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه محترم اوریدونکو ته هم د سلامونه وړاندې کوم او د ژوند چارې ورته موافقت کامرانی ورته غواړم.
ډیر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وښت او لوی وي. کاول زموږ درنو ملمنو ته د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عام ناروغي کوم دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یو؟ اول بل غنم شروع کو، په دې غنمو مشهور ناروغي کوم دي؟
بله مهرباني، زه څنګه چې دا غنم د ډېر پخوانی او ټیک نباتات له جملې څخه دي او د مش په وطن کې خو ډېر رایج دي او ډېره برخه غذایی مواد څخه اولیه مواد څخه تشکیل دي. نو غنم ډېر زیات ناروغي خصوصا د مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره آشنا دي، د غنمو سرخی ده یا راسب. چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوی ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او لیکې سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جنس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشدونو یا د انواعو راچې له مخې فرق دي. او بله ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکي نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دي، لوس مات دي، او بل بیا چې دي هغه پټ سیاقاق دي، چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغۍ هم په غنمو کې بکتریایي ناروغۍ شته، خصوصا نیماتودي ناروغۍ د بکتریایي ناروغۍ سره یو ځای مل وي، هغه هم واقعات ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخی ناروغۍ هم شته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغۍ دی یا د تورکي ناروغۍ دی ورته وایي. تور پودر پشان بسکرې پېژني، غټې بوغمې یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغۍ دي، زیات فنګسي ناروغۍ دي، دا هم شته. او نورې ورته ډېر زیات په لیګمي نباتاتو کې هم خپل ځان ته ناروغۍ دي، د لوبیا ناروغۍ دي، د مڼو او دا نور. نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي، نو د غنمو عمده ناروغۍ شته زیاتر چې مشهور دي، دغه دوه ناروغۍ دي چې سیاقاق دي او سرخی دي. نو په دې هکله که اجازه راکوي نو زه به د دې ناروغۍ په هکله
بله بله مهرباني وکړئ.
د سرخی ناروغۍ چې دي، دا اصل یوه فنګسي ناروغۍ ده، ډېره کلاسیکه، ډېره پخوانۍ ناروغۍ ده. یعنې هغه وخت به د پیدایش څخه چې بشر پیدا شوی دي دا ناروغۍ تقریبا ورسره آشنا دي، په تاریخي کې تاریخي افسانې هم لري. دا ناروغۍ اصلا پخوا داسې فکر کېدله عوامو خلکو تر اوسه پورې، حتی چې دوی وایي چې د دمې څخه یا بخار څخه یا آسمان وریځو یا د ډېرو اوبو ورکولو څخه پېښېږي. د دا فکر وجه یعنې دوی عاملینې هغه شی ګڼل، حالان چې هغه څه نه ده. اصلي دا خپله یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی، چې هغه باعث دی کېږي چې ډېرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي. او هغه اوبلیګیت یعنی اجباري پرابطونه له جملې څخه دی چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران. اوږد دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري، چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې. یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په څلور خواته دغه کلسترونه واده کوي، بس کلسترونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې لدی چې غنم بوټي ته ورسي د درشت بوټي باندې چې یو طبي نباتات په خو ارزه بوټ په شان پیژندل کړي، نن ورځ هغه د طبي نباتات له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یو دوره د ژوند تیروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس کلسترونه دي تشکیل دي. او بسې د سپورونه چې د ټکنو سپورونه تشکیلېږي چې د هغه نشو سپورونه په دوی کې تشکیل شي د غنم پخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی. دا مرحله چې نشو سپورونه جوړ شو خلیا د پانې البته د پانې د بزرش د بچې د پانې تر شا دا جوړېږي. د هغه څخه د هوا د جریان په واسطه د بادونو په واسطه او یا د نورو عواملو فکتورونو په واسطه د انتقالېږي غنم ته. غنم مخته کوي. د غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپلو د دوی نفوذ یعنې د فلکچریشن د حملې په واسطه چې فلکچریشن حیفا ده دوی داخلېږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه بیا دلته یوریدو سپورونه جوړي یعنې چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهلو شان الایم ښکاره کوي پر پانې باندې د پانې سطح ته ګرمي تریږي او دلته د ګن شمېر یوه کتله ده سره کوچني کوچني رنګه سپورونه جوړېږي. دغه سپورونه یوریدو سپورونه نومېږي. دا یوریدو سپورونه تکراري مرحله لري تر هغه وخته چې د غنم فصل جریان لري یعنې د ابتدایي مرحلو څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکرارېږي یعنې تکراري مرحله ده. فصل هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوریدو سپورونه په چلو سپورونه بدلېږي نو د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چرن د پانې سرخي خصوصا په کندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نورو اردو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د یوریدو سپور په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بېرته چې غنم شناخته د غنم ابتدایي مرحلې څخه نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط دوی دپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته دي او اوبه یعنی تدخیر یعنی رطوبت ډېر وي بزګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي نو د دې ناروغۍ انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي. او
ډېره مننه استاد. کوروادان زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخکې تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو چې مصرف ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. و علیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب تاسو محترم او رضونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عبد البصیر یم د کابل نه امریکا نیول ده.
مهرباني
سوال لمن مته هله رمه عادت ده کی زمونږ په کور کې څو دانی وای نه دي کنه.
اها
دوس موسم کې.
bale
یو رقم داسې نو کله کې بیا هغه بیا ورته پخی وای نو دغه ته لپاره مونږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شه ده جواب کرا کی ما تلیفون ته کوي ما د رادیو نه اورم.
صحیح ده. نو تاسو تلیفون به نه قطع کو اول به استاد رحیمی تاسو ته جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوري دي استاد. مهرباني پهن مل رحیمی مهرباني وکي.
دا عبد البصیر خان چې پښتنه وکړه ته دا نه څوم چې د
کوم څه څه نه څوم. وای ونی دي څو ونی دي په خې کې عبد البصیر خان صاحب هم داسې دا دم کوو وای چې د څه شي ونی دي میوادار دي کوم میوادار یې کوم میواد
یو دیناک ته بل جنارو دا څو دا
شه
یو دا څنګه سره یو رقم داسې وړو وړو نه
وړو نه څه کوي پخې کوي حشرې دي څه شي دي
داسې شنه شنه غونټه شان دي داسې وړو وړو لکه منګسې نه لکه وړو وړو غونټه شان دي دا ويم په کړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصیر جان چې پښتنه وکړه ده دې موږ ورته دې ته اخیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شوته وایي. نو ځینې زموږ پښتانه د کرښې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره سي، د دوی خپل په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي، افیف دي، او دوی د پاڼو د شیرو څخه یعنی د پاڼې کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دوی د مخنیوي دپاره چې دی څو مرحلې دي. یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب و ناکو یعنی درخت دي، دوی دپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري و پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیسایډ یا شره وژونکي هغه ورسره یوځای کېږي او هم سپری کېږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو دپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د افیف د تخمونو د مخنیوي دپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالې یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی کېږي چې دا محفظوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي دپاره یا علاج دپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنی عوام کستلاده وایي مجک وجه په اندازه سي نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي، او خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې دي د غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود و دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي. یوه که چیرې داسې یوه په کور کې په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنی تر کنټرول لاندې مش کولای چې هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی شویږي هم په دې. او همدارنګه په محفظوي شکل سره موږ کولای شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کو چې هغه ډېر مقدار د نبات اچ سره او د محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولای شو چې د یو فیصد څخه لیټر کې استفاده وکړو، بیا که هوا ګرمیږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولای شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولای شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واورو خو وس په ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روزان سلامونه هم تاسو او زیزاده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او درانو ملمنو ته هیله ده چې روغ او جوړ به وای.
سلامت
محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیا نه په خوست ولایت کې یو، او دلته شنه خونه چې کومې دي خانه ته جاور کوي او نتیجه ور کړی دا، او مرزونه چې کوم دي انده مخته ورور چې قبل نه زنګ وهلې وو یو امدا شاید دا وړه خو پسی غوانت موږ دلته وتا وایو دا دی، او بل موږ د پښی په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت غوانت حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخی وچیږي یا سوري کوي دا مشکل دی دلته. نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپویږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي،
سلامت اوسئ. تاسې را سره اوسئ. اوس په ورشو پوهنمل رحیمي ته. پوهنمل رحیمي صاحب، د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبرې وکړو. منګل صاحب یادونه وکړه چې د پشۍ په نامه حشره ده، او چې بادرنګ او همداراز سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې خلک چې کله له دا ډول ناروغیو سره د خپلو بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو، د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپله ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی، ولې زموږ په مسلک کې دغه اصطلاح مجبر شوی دی. کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو، نو د آفت کلمه حشرات په استعمالوو، او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریاوې، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دوی بیا ناروغي دي. دا دوه فرق دي، دا توپیر کوي. د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق کوي، کنټرول او د زیان شکل فرق کوي چې نباتات ته زیان رسوي. نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه، دا عموما د حشراتو څخه دي. حشرات څه دي؟ چې پاڼې خوري، خپل میوه خوري، او سری کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انفاجو څخه. نو دا مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري، چې د خپل ځان ته غوره نباتات خوښوي او د هغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه موږ د حشراتو او دغه فعالیتونو ته او دغه قربو ته وایي، چې لکه کنی دي مثال، هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وکړي. نو د دا ورور لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراضو په کنټرول کې، موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي، په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر، په اول قدم کې موږ داسې ورایتي داسې نباتات وکړو چې هغه مقاول دي، ښه ورایتي دي، د حاصل له پلوه باید نن یو ښه سرټیفیکیټ لرونکي کمیحال استعمالو، که تخمون استعمالو، تفصیلان شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په زراعت کې ډېر مهم دي، چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي، چې ښه حاصل او ښه وده ورڅخه ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم وي، هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخارو دی صحیح منظم نه وي، نو هغه ښه حاصل هم وروسته توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډېر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبارو یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي، هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه، هغه زیان څخه، یعنی ډېر زیات کنټرول کوي، کموالی پکښې راوړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي، نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بله خبره حفظ الصحوي مقرراتو مراعاتول دي. یعنی موږ زه خپله د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت، یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار یم، چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شی دی؟ هدف دا ده چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریانې چې لري، د فصل په پای کې دوی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي، د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه، چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایاوې چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه یې وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه وڅ یوسي یا یې وسوځوي. نو عموما آفات چې دي، د آفاتو د کنټرول دپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې دغه آفتونه دي، موږ د پیپا یا شفیرې په نامه یادېږي، لکه کپسول غوندې داسې د ساختمان جوړوي. د استراحت دوره، یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دغه اسانه کنټرولېږي، نسبت دې ده چې په سکولۍ کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخو د کول دي، یا د حرارت ورکول دي، دوی له منځه یوسو، یا د کیمیاوي موادو په واسطه، ځکه دوی هغه راکت وي، یعنی ثابت وي، دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دغو افاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم، چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفته واره دي، یعنی هاروست دي، داسمه چې هغه فصل لکه د میوجات چې څو کلن دي د فصل په پای کې ژنه موږ کولای شو چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي، هغه کولی مدت لري پنځه ویشت ورځې، یعنی دوه درې میاشتې کې دا فصل جریان لري، ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده. دغه یو اشتباه ده، باید د کیمیکل یعنی موادو څخه، کیمیاوي موادو د استعمال څخه جدن باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فوکس موږ پر زراعتي ښه زراعتي عملیات واچوو، پر حفظ‌الصحه مقررات واچوو، او په میخانیکي او فزیکي کنټرول واچوو.
ډېر ستاسو
مننه. زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي څه دا معنی چې سلیکټیوي خاص دغه آفت لپاره، چې نور نبات او نور مفیده نه حشرات ته زیان ونه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډېر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه اوریدونکي هم لرو، او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو؟
السلام علیکم. احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه، او تاسو هم سلام وایم. تاسو سلامه ډاکټر صاحب، سمې پوښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کېږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې سوري، او د دې تنې په بغل کې هم داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي، او په دې باره کې موږ دوی ته دغه انځرو ته دوایي مریله کړې ده، هغه مواد یې دام دي، سپرمترین دوام ورته استعمال کړی ده ډاکټر صاحبانې، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همداراز مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړي دي، چې د پنک سوژن کې یا ریشې د خرابوالي دپاره هم کار کوي، دام ورته استعمال کړي دي. خو بیا هم انځر دی دا غارونه نه ورکوي، او دغه تنکې چنجي، نو دا باید دې ته یو بل حل لار استه، او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو، یا دا چنجي ور ورکو، او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سره مشوره دا
وکړو. تاسو صبر وکړئ چې ک زموږ ملما په هنمل رحیمی کومه پښتنه له تاسو څخه لري د لا وضاحت لپاره، نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني.
بل د فاندا داوري صاحب په پښتنه او مشکل ستون د پوره پوس ولما
نه که تاسو مل پښتنه لري استاد، که تاسو پښتنه لري سید کینه مو کو چې داوري اول خبري بشپړې کی بیا به تاسو ورسته ځو.
او
بل سید مننه داوري صاحب، نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه ده چې انځر په سره کوم منطقه کې د په داسې دشتي منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داسې شنګیا منطقه کې کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري، خونکیانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دوی ښه کېږي، په کوم پسه منطقه کې دوی ښه حاصلات ورکوي، یعنی دوی په ګرمه منطقه کې ښه حاصلات ورکوي، او که په یخنۍ منطقه کې چې دا منځکا
یخی، او دا پښتنه مې هم د زندې. ډېر مننه تاسو ته استاد رحیمی ځواب در کې. خو یو بل اوریدونکو هم لرو، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ.
سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو څخه.
سلامونه.
زه متخصص نه یم، ملایم، خو غوښتل مې د دې مرزو په حساب، د دې ناروغي په حساب ځم پوکم. نوزک خدای تعالی و ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ار کار باید و اهل کار ته وسپارئ شي، څوک چې د یو شی متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغي او
مشکلات
سره شریک کوم. خو بیخی نه کیږي، یو خو بارانون نه پر کیږي، د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې ام ناروغي دي، لکه کشپ غوندې یو شی دي، مور غوندې یو شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي. یو هغه مورو کشپ چې هغه خوار سړی ویني، یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرض بولې، دغه د کښتو ریشي وچی بیا د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شی نه لیدل کېږي. او پوښتنه مې ستاسو د میلمنو څخه دا ده، جوزجان کې خو دلته موږ دا لوبیا د ماش دي، جواري دي، نخو دي، وربش دي، غنم دي، دغه شی کره کېږي. دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ته راځي، د دغه دانجاتو یا غنجاتو ناروغي، د ټولو ناروغي یو رقم دي، او که دا ناروغي هم بیل د بیله پر سره لري. او بل موږ دا مځکې لرو ساروان صاحب، دا زموږ خپل په سرای کې شل متره یې خواته چې د بل سرای دی، یا پنځوس متره یې خواته کښت کوي، اما پنځوس متره دې خواته چې د مځکه ریګه نه وي کښت نه کوي.
درست، ډېره مننه قاري صاحب. ما غوښتل چې درته ووایم چې کاشکې ټوله قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودی چې هر څوک پوه شو مسلکه. خیر، ور به شو استاد رحیمی ته. استاد، تاسې د دواړه اورېدونکو خبرې واورېدې، نو ځواب ورکوئ.
بله، و مهرباني. د داوري صاحب په حق له هلمند ولایت څخه چې پښتانه کړو، د انځرو د بور د اسره کوونکي چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ما ته څو واره راغلي دي، داستون دستا مخکې نه وه. دغه آفات چې دی داس معلومیږي چې ځکه زموږ په هیواد کې د قرنطین یعنی سرحدي قرنطین وجود نه لري، د ولایت ترمنځ قرنطین قوانین وجود نه لري او شعبات وجود نه لري. په خوا یې درلودله چې دا یو یعنی نوې آفت راتلونکي آفت دی چې راغلي دي. او یا هم مخکې د دوی یو بله اوله کوربه درلودله، نو دا دوهمې کوربه ته مثلا انځرو ته انتقال شوي دي. دغه آفت چې دی، دا آفت دی، اشاره ده، کامله اشاره دي چې دی یعنی خزدکه ده، کانغوزک دی. په انګلیسي کې بیټل ورته وایي، په فارسي کې کانغوزک ورته وایي، او په پښتو کې خزدکه ورته وایي، او بیا موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولي. او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی، دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي، او هغه څخه تغذیه کوي، سری سری کوي، او لوړه برخه د درخته دی وچیږي. ولې دغه نباتات کده سیبي، کده ناک وي، کده انار وي، کده انځرو دي، دا آفت تر برید لاندې راځي. اول علت دا دی چې د اوبو د نشتون، د ډېر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډېر سي، نبات وچمیژه نه سي، خصوصا جنوبي برخه. که چېرې دا داوري صاحب وګوري، دغه د انځرو ونې د لمر خاته او خواته جنوبي برخه د کوچني کوچني سوري یا غټه سوري تشکیل شوي. نو یو علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه ونه رسیږي، نبات وچمیژه نه سي. او یا د نورو فزیکي عوامل، یا د آفات مثلا د نباتي شکوږي، یا شوتې لا کبلن ډېر تغذیه کړي وي ورڅخه، او نبات کمزوري سي. یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سي، نو دی بیا دغه آفت تر برید لاندې راځي. نو د دې آفت مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه بورر چنجان چې سوري غټ وي، دوی کولی شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم پولادي سیم شخص سیم چې دی سره چنګک کې د سوري کې ننباسي، او دغه لاروایو د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو ووایئ چې نو دا خو یوه درخته ده، نه، بیخي ډېر دي. او سوري بیا په خټو یا په موم باندې کې، یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي. دا شول کیږي سره بندیږي، هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی له منځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات ته څه مضر دي، دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي، دغه سوري کې مثال چې کښېږي سره په خټو بند کې، دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته دننه له منځه یوسي. خو اصلي علاج چې شته، موږ باید څه وکړو؟ لکه دا ورور چې ما ډېر د کیمیکل دوا استعمال کړي دي، مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دغه آفت هغه د استراحت په دوره کې چې خپله د تنه کې پاتېږي، هغه ونې، هغه درخت چې په دغه آفت اخته دي، هغه برخې نه چې لوړې، دا باید په باغ کې پاتې نه سي. دا باید قطع سي او هم د لاسه دي وس و دور سي چې دا آفت بیرته شیو ونه کی او بیرته باغونو ته انتشار ونه کی. نو دغه ښه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفت هغه کامل حشرات لپاره تلک څخه استفاده وکړي چې تلک په واسطه دوی ونیول سي مخکې له دې چې البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنې دوی هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا د هغه په واسطه دوی مخنیوی کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلکې هم کیدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي هغه اخته برخي هغه ساقي هغه برخي هغه څنګه باید قطع سي او وسوځول سي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې ترنه مینه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي. کچیر داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې یعنی یو کول اړول او یا اوبور کول په چې یخوځول سي او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهای په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه وی کولای شي چې دا تحقیم کی او هغه شرایط چې بقره دلته موجود دي هغه لمنځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حزب التهابي مقرره او میخانیکی طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي دا سپارښتنه کوم، ځکه چې کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه د نن په طاقه کې دي. او زموږ پښتنه ده چې هاي د هلمند اقلیم یا د انزورو د وادي لپاره مناسب دي. انزور چې عموما قسم داز ما مسلک نه دي د پاتولوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولی کور هلته ډېر انزور کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته یو څه یخ دي نو متعدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکښې شواده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت عملم پر کوي ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نه شي راستولی، نو دا ستونزه ځکه پیښیږي. نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد.
دوهم ورور پوښتنې ته قاري صاحب ته وخت ته.
بله بله، ما هم غوښتل چې د قاري صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. مهرباني.
او قاری صاحب پښتنه چې د جوړجان ولایت څخه کړی دی او رشته هم د دې غستون د چې رشته د مغدې ورته متوجه شوی دی، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دی، بل ویل چې پریشک یستون دی مګر کوم لایم نه ویني، او بل ویل مور دی. اغه کفشک هم حشره ده، د ډېر اخوانی چې شته آفات له جملې څخه دی، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي. عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک، او د دې تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو دا چې دوی ته یعنی باکس د خسکانو له جملې څخه دی. نو مشکل دی چې کیمیاوي استعمالونه د خو دوی په دمدک په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې دخوا تر سهار پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، دا تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې یو تادر یا دسمال چې رسۍ ونیسي د مازدیګر دخوا یا ماښام دخوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورته، په دا غنمو کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټوله غردي میخانیکی شکل سره به دا ټوله وي. من د دوی چې دی د ژمي د دورې سره حتی دوره مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې د ځمکې په چاکونو دردونو کې، او د دوی اصلي ځای چې دی دشتو کې بیا یو ارزه بوټي دی دغه په بیخ کې دی خپل ځوان کې تیروي، بیا په تلای تر دې چې موږ سره دا ورته حل آزاد کې تیري. نو دا هغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دا هغه بیرشه په شان خو کې د دې موجوده دي. یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلې سره غوي لمن دی یوسف دا یو ستوند ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي لپاره ځکه غنم چې دی یو خو یو فصلانه باد دی، بل تی وایت قیمته یعنی دیو بوت من چاغه مصرف که موږ وایو د ډیره ساحه د کیمیکال استعمال کو چې نوی دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي نو اقتصادي نه پریوتی نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوې چې دي هغه باید له منځه یوسي چې البته په دې برخه کې د دې بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي د فاضل نباتات وزارت زراعت شعبه باید هم تشخیص کړي او مسلکي خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت دوره تېري دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نیټونو جلب په واسطه دوی کولی شي د چشکې ونیسي او له منځه یوسي او د مور په شکل
بله
رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي دا هغه د مخنیوي په خاطر چې د موري لشکري کچیر نو غلط څه ونیم څه ډول مور دی یعنی مور یعنی هغه چینجي که لشکري مور دی دوی نو عموما په یو عام ډول سره د آفت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یوازې پاڼې خوري یا دانې خوري نو په دې هکله دا فرق دی هغه شکل وینو د ځمکې شاوخوا ته څنګهونه کېنل کیږي او د موبلاینو اچول کیږي بیا کله چې د امور راځي هلته ویږي بده درګوې کوم دی په واسطه غل منځ ته او یا د هغه اصلي چې د درده واشه د پدلې په شروع کې مخکې د غنمو د کښت تخم د فجنی د اوسرال په تولیدي چې باید سپرې د وپاشي وسی یعنی دا کیمیکال استعمال شي او لمنځ ته مخکې لدی چې د غنمو کروندې تر راځي.
بله سر.
او بل موضوع یاد کړ چې د غنمو پرې شو کې یا نور نباتات پرې شو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او رشو کې یو څه بدبویي هم وي ده هغه دی هغه نیماتودون دی.
بله.
مګر هغه عام نه دی یو یو دی یو یو بوټي چیږي.
ډېر زیات مننه استاد اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډېر ته نوبت ونه رسیږي نو کله ځواب ورکړي خوشاله بسو ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
پلان د زبان د څخه
مهرباني خو صاحب.
بله
بله ژغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله د زبان د څخه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب تلفن قطع شو دو موردون کتاب ور شو تاسی زن رو پیشنه یا آزادی رادیو زابوله صاحب مهربانی
از من خبر بلنه اولی
مهربانی است تاسی خبری او رو مهربانی او بله صاحب
دقا سلام نوائی ساعت سلام نوائی
سلامتی است مهربانی که وی
دغه ما ویل ما دا ما خبر څه داس ما یو خپل سراج صاحبات زراعت یو کتاب د پلان کې ما ولیدل اذا دا نار دا لشت څه څه په موخه دا دغه ولګې بیا په دغه نار چې وکړي په نار کې به دا باندې نه یو څه مو وی دا خبر بل ول دا د خټکی زوري چې دغه کې په شاد کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبره چې په تجربه سوال دی یو څه تجربه کوي کوي په کله
بل دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبرې
سراج الطبابات وزراعت د احمد اعظمي صاحب یو کتاب ده دا کې دي چې یان لیکلي دي خو دا چې ان ما دې
مننه سيد بل اوریدون کای لرو ځان راو پېژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مونو احترامات مې ومنه د عددی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه سکل په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خ وعده کړې ده نظر د پخوا په پرتل باندې ډیره مننه.
بله د دوی پیغام هم دبر وس په بیرته ورشو میلمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وکړو له ښاغلي منګل څخه چې ډیر منتظر پاتې شوی دی له ده څخه زه پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې د سرو بانجنو بادرنګو د نورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه بیا تاسو څه ورسره کوئ تاسو کیمیاوي درمل استعمالوئ او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
مانا نور رامو خو دلته په خوست کې د پاملرنې په نوم یو مؤسسه ده، دا موږ سره همکاري کوي. خو دا تقریبا یو دوه کاله کېږي چې دوی اقدامات صفر دي. موږ د شیانو لپاره اول کوشش کوو، لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب چې وویل، او خپله یو ترتیب ته جوړوو، لکه ګوړه شوه، سوډا شوه، او شنه تمباکو شو، دا بیا تصفیه کو، دا پانو ته ورکو، او ښه نتیجه ترلاسه کوو. که او سره کار ونه شو، بیا مجبور یو چې کیمیاوي دواګانې ورته استعمال کړو.
سلامت اوسئ. مننه استاد رحیمی. تاسو پخپل ویل چې تر کیمیاوي درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي، د بوټو د ناروغیو د مخنیوي لپاره دا بهتره لاره ده. نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاورې د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډېر زیات مهمه دی، که ښه تخم انتخاب شي آفات و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله، ډېر مننه د حاجي صاحب منګلتخه. دلته اصلا دو دغه ټولو بزګرانو ته، دغه کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل د هیوادوالو ته، یو پیغام لرم. که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا زه تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم، او یعنی نبات که چیرې موږ یو نبات که د ولایتي له لحاظه اول چې انتخابو، باید یو سرټیفیکیټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو. او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو سره باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت، او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډېر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې ترسره شي. اویا فیصده د په تضمین سره وایم، اویا فیصده چې دی د امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د چشتهیي تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي، او د کښت طریقه مراد کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ور ورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپله یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د ده دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دوی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنې هغه اصل هغه زیان چې دی، دې له دې چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم نشقوه کوو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نور یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي تیدل صحابي چارې ښه په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک دي، روغ دي، هغه دې انتخاب کړي او قوي. او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنې د امراض آفات مخکني د قایو د آفات او امراض شوې دغه ساحه پاک کې هیڅ صحیح مقررات مراعات کړي، او د وګړو تنظیم مراعات کړي. ان شاء الله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د امراض خطر لیدل کېږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې ځینې 50% څخه وشتي، موږ به دا خودمو عادت لري چې موږ اصل جواب وګورو. هدف مدد نه نه چې نبات را وګورو، هدف مدد شاصل. نو په ابتدایي مرحله کې په محصیدوي شکل سره موږ محصیدوي یعنی کیمیایي درمل هم استعمالولی شو.
درست، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه. محمد الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ما ول په دغه ناروغي خبرې کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو د دغه شان سره د ناروغي پیښیږي. د ډاکټر صاحب سیم دا پوښتنه ده، د په څه وخت کې پیښیږي؟
که تاسو په خپل ووایئ چې ستاسو کومه کارونده ده، څه شی کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري، چې زموږ مېلمه استاد رحیمی ځواب درکړي.
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي هغه خو غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه په کښېږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفت یا ناروغي لري او که نه؟
موږ د پنبې مشکل یا زموږ د کاله کې چې موږ کرو هغه د دغه مشکل سره مخامخ کېږي. که چېرې دلته خو زموږ د اوبه کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا هلته شرا کوي، نو چې شرا وکړله بیا د ژوندې حیوانان و دغه غالبوزي دي که غوماشې دي بیا دغه کوي، خو نو داسې دوا موږ نه لرو، داسې دوا چې بیا موږ هغه پر وپاشو او هغه شرا د بینوي که چېرې وپله
ډیره مننه. سلامت اوسئ راډیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته ځواب ووایي. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه د دا ورور څخه چې د هلمند څخه تماس نیولی وو. رښتیا هم دا ستونزه په پنبه کې د پنبې د کرلو په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې پتوجنونه دي، یعنې مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیوډرینی ناروغي دي چې عموما د ریښې څخه یو ورتیسیلیم دي، هغه علمي نومونه دي چې دوی نه پوهېږي، خو یعنې فنګسي ناروغي دي چې دوی په خپله د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالېږي تر لوړ خوا او تر مثلا د دې پاڼو ته پاڼې بیا ژریږي، لکه داسې چې وچېږه نسي، اوبه نه یې رسېدلې او کله پرېدوکې سي، او بالاخره ورژېږي او وچ کړي، او خپله کلاله هم پوره نه شي، نو ځکه چې پاڼې نه هغه دوی مواد پوره نه رسېږي، هغه خپل میوه هم سرته نه دي سره رسولی، دغه کلاله هم کمزوري پاتېږي، او یو ګز ځینې آفات دي چې هغه خپله کلاله تر برید لاندې نیسي، ترې کوي او مغز خوري. نو دغه ورور دا دی چې دا مشکل چې دي، البته یو ستونزه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه، یعنې مخکې د بمبې د کښت په وخت کې چې پنبه شین شوي دي اغېزه نه لري، مخکې د پنبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې له دې چې پنبه کرل کېږي باید په استعمال شي، او همدارنګه د پنبې تخم مخکې له کرلو څخه د دغه کیمیاوي درملو سره باید معامله شي په مافیدني فنجسایډونو سره. خاوره به یعنې اول تعقیب، اول باید خاوره لابراتوار شي چې آیا رشته د پتوجنونو په دې کې شته که نشته، هغه نباتات چې پخته شي د هغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي، ځکه د هغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالوو نو محیط آلوده کوي، د نورو دپاره، نباتات دپاره، د کښت دپاره هم بیا ناخوالې جوړوي او خاوره بیا ککړ کېږي. نو په دې لحاظ سره دې ورو ته زما مشوره دا ده چې دای د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي، هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه، او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي، پتوجنونه نه وي، که چیرې وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تعقیم.
بله صاحب. استاد یو بله پوښتنه دا ده چې د وای چې د بوټو ترمنځ فاصله هم ډیره زیاته لازمي ده چې بوټو ته هم د لمر وړانګې ورسیږي او هم تازه هوا پرې ولګیږي، نو بیا به بوټی نه کمزوري کیږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه موږ یردو به مخکې لکه خدای وکړي چې وخت را فریاري وکړي،
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسه موضوع رښتیا هم د هوا جریان لمر نه یوازې نه چې نباتات ته، حیواناتو ته، نور ژوندي موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. که چیرې د انسانانو د نفوس هم ډېرې تکاثف ډېرې خامخا په تکلیفېږي، نو دغه رقم نباتات چې ګڼ وکرل شي د غذایي موادو او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د لمر چې ضرورت ورته لري د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کېږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درختو څو کلن نباتات لپاره مثلا د درو متره څخه څلور متره فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکرل شي د لس متره پنځلس سانتي متره فاصله مراتیږي، یعنې دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان لکول او د لمر د رڼا، دا یو ډیر ضروري امر دی، ځکه هغه شرایط که هر سنه ګان دي هغه نه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډیر زیاته مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پهنتون د نباتي علومو پهنځي د نبات شورنې څنګه عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.